ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. د رواني خبرونه دوهمه نیمای د نور بسته ونیزي خبرونه تزنګړې شوې ده. و باور چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړی استاذي زمیر کابلوف وروستي سرګندونی رد کړی دي. یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالین اورو.
اجرائیه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو نن وینا کوي. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. د اجرائیه ریاست ویاند وایي په پام کې د اجرائیه رئیس عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب رحمان رحیمی نن پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدی او د جمعیت ګوند د رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي وه چې د خپل استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپله وینا کې اجرائیه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې وطن نور وسلوال ټپیان او څلور مشکوک کسان نیول سوي دي. د اعلامیه په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 تنه غړي هم شامل دي. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کندهار، اروزګان، فاریاب، بلخ او هلمند ولایتونو کې سوي دي. په هلمند ولایت کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې تنه نور شپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې ده. د والي ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. ویل کېږي په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پېښه د سند پر لویه لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو ویان نثار احمد نن وویل چې په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. د وویل چې په لسو مړو کې څلور ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د پولیسو ویان وویل د دوو مسافر وړونکو بس موټرو چلوونکي د پېښې له ځایه تښتېدلي او پولیس یې د نیولو هڅه کوي. چارواکي وایي په پېښه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی او د مړو شمېر شایي تر دې زیات سي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره ځینې شعارونه لېږدول چې پرې لیکل سوي وه صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د نتنیاهو د پخواني شي اړخي همکار پخواني دفاع وزیر موشه یالون په مشرۍ د سوي فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې یوه تنظیموونکي یوازې هندیل وویل په بیت المقدس کې اعتراض د قانون د حاکمیت د ملاتړ لپاره رابلل سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د اداري فساد تورونه ردوي، خو نوموړي پولیس تورن کړی چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې وواري د ممکنه بډې اخیستو، درغلي او اعتماد ماتولو په دوسیو کې پوښتل سوی دی. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو په وړاندې عکس العمل ښوولی او هغه د جګړې عمل بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل موږ په بشپړه توګه دغه بندیزونه ردوو، دا زموږ د جمهوریت له ملي حاکمیت سرغړونه او د جګړې عمل دی. شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه هیواد تازه بندیزونه به د کوریا په ټاپو وزمه او ټوله سیمه کې سوله او ثبات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تېرې میاشتې د بالستیک توغندي د ازمایلو له امله نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا وایي تجربه سوی توغندی د امریکا تر خاورې پورې رسېدل. کیدلای سي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې خپل اټومي قوت به نور هم زیات کړي سو د پونګیانګ په وینا د امریکا لخوا لګواښونو او دښمنۍ د ډاکامل مخه ونیسي. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او د سیمې مشري بیا په لاس کې واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اژانس سره په امریکا کې چې پرون خبره سوي ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، غواړم همدا اوس ستون سم، دا به هسپانیا ته ښه خبر وي. هغه له دغه هیواد تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني تور پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړه ونیسي. پوچ دیمون دا مهال په بلجیم کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. د بیلتون غوښتونکو ګوندونو د تېرې پنجشنبې په ورځ په محلي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او رئیس سالم محمد صالح او چې د سیمي افغانستان او نړۍ خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر زنګړی استازي زمیر کاولوب وروستۍ سرګندونې رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله.
د دای جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي، دا چې زمیر کاولوب ویلي دي دا هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وو. په همدې اړه له یو پوځي کارپو محمد اګل مجاهد سره هم غږېدلی یو.
دا خبره چې کاولوب کړې ده از دا نتای دوام قطعاً پا افغانستان که تر لذر دایشان ندی موجود.
پا هلمند که به چودنی لسو ملکیانو تا مرگ جوب لعراولی دا کندوز تخار دا لوی لاری لامنیتی حالات مخبر و پا بحرانه و مسائلو که باواو روی چه دا روسی اپوزیسیون نن دا ازاد و انتخابات و دورازی پنوم پراخ لاریونونا پلان کردی. دا دی ترسنگ انور مطالب هم لرو رسر پاتی شید. او د هم د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش جنگیالیو د پراخه حضور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ سرګندونې رد کړې او هغه د نوموړي شخصي نظر وباله. خغلی کابلوف تازه ویلي، په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنگیالي فعال دي. د دوی شمیر مخ په ډیرېدو دی چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د روسیې اندېښنې ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د داعش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر هډخیزه همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه او روسیا ټول په دې پوهیږي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل سوي او اوس یې شمیر له زرګونو سلګونو ته راښکته سوی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زمیر کابلوب دا څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنګیالي فعالیت لري.
د داعش جنګیالي په سلګونو دي، په زرګونو نه دي. که چیرې د اولې ورځې نه د داعش د ظهور نه تر اوسه پر حساب کې، نو ممکن تعداد به همدغسې 6,000 کسان وه، خو د هغې جملې نه هغوی په زرګونو کسان ووژل شوه، ټپي شوه یا ونیول شوه. نو اوس یې سلګونو ته راښکته شوی دی. دا چې زمیر کابلوف ویلي دي دا د هغه خپلې خبرې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریانویستي خبري اژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعش جنګیالي فعال دي. په سوریه او عراق کې مات شوي داعش جنګیالي افغانستان ته تښتېدلي او له تاجکستان او ترکمنستان سره په پوله ځای پر ځای سوي چې دې کار روسیا اندېښمنه کړې ده. ښاغلي کابلوف ویلي، په افغانستان کې د داعش جنګیالیو مرکزونه د مرکزي آسیا او د روسیې د جنوبي سیمو لپاره ستر ګواښ دی، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره نه مني او وایي د سوریې او عراق په څیر داعش جنګیالیو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه نه ده مسایده او نه یې هم افغانان مني. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وای روسیا د خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دغه کمیسون غړی وګمې ساپی ازادي رادیو سره په خبرو کې د روسي اندېښنو ته په کتو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د اش په لمنځوړلو کې له یو بل سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
شریکه باندې د مخالفینو د منځوړلو څخه د اشتیاقه طالب دی په د مخدره موادو لویه مافیا ده کولی شي په مشترکه توګه باندې د افغانستان د حکومت سره په یو تفاهم یا سیاسي تفاهم باندې ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کولی شي خپلې اړیکې ټینګې.
زمیر کابلوف د هم ویلي چې له ناټو نه یې د هغو هلیکوپټرو په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی چې د نوموړي په خبره په افغانستان کې د جنګیالیو ته وسلې لیږدوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه هیچا د دغو ادعاو په اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیه فزانه د اکس او ویډیو اخیستلو پر مختللی سپوږمکۍ لري او کولای سي د دغو ادعاو د ثابتولو په تړاو اسناد راټول او په دې توګه د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
درنو دوستانو زمون غاګله ازادي رادیو اوري د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځنګړي استاذي زمير کابلوف د ورستي او سرګندونو پاړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون اوریده. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدی موضوع پاړه د پوزي چارو لکارپو محمد اګل مجاهد سره مرګه کړي او په سر کې خغله مجاهد په دغه غږیږي چې په افغانستان کې د داعش لوري موجوده غواخونه سمره جديدي
مدا خبره کابلوف کړي دا زدا نتایدوم قطن په افغانستان کې تر لږه داعشان نه دي موجود، مګر داعش تا د کې شک هم نشته. د افغانستان حکومت هم تلاش کوي دوی سره مبارزه کې مخدي بهتره را ده. ما د نظامی په صفات او د افغان په صفات پیشنهاد روسي ته هم داده چې روسي همکاري وکړي د افغانستان حکومت سره که غواړي چې واقعا داعش منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا نه کړي، دوی ته سرخوږی جوړ نه کړي او په افغانستان کې وځپل سي، نو بهتره ده چې د امریکایانو سره هم نظر سي. امریکایان، روسان، د نړۍ نور قوي هیوادونه لکه چینایان، لکه ایران، دا په ګډه هند همکاري وکړي د افغانستان د حکومت سره د داعش په ځپلو کې.
مجاهد صاحب، یو بل موضوع چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ورته اشاره کړې چې ګواکې داعش په عراق او سوریه کې چې دوی ماته خوړلې ده، نو ځواکونه یې افغانستان ته راغلي او د ده په خبره د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته څیرمه هلته ځای پر ځای شوي دي. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
په دې کې شک نشته داعشان غواړي منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی هلته هم یو تعداد کسان استخدام کړي دي د داعشانو د مخکنه نفوس لري، هغه په افغانستان کې دي، لکه د ازبکستان مخالفین چې دي، د ترکمنستان مخالفین او د تاجکستان مخالفین. دا د داعش په لیکو کې کم او ډېر شته، ولې په دغه پیمانه نه دي چې روسان تشویش لري، مګر د تشویش وړ خبره ده. آینده که کومک ونیسي د افغانستان حکومت او متحدین
بل مجاهد صاحب، بخیر اندغه موضوع تر اتلم چې د روسي ځنګړی استازي د افغانستان لپاره د امدار از اندېښنه خودل چې داعش په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي او دغه مرکزونه کچیرته جوړیږي نو دا به د منځنۍ آسیا او په مشخصاتو کې روسي د امنیت لپاره لوی ګواښ وي. نو پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي، ځکه کچیرته روسان فکر کوي چې دغه تهدید ورسره لزیاتیږي نو تبن چې دوی بم د خپل د امنیت لپاره اقدامات لري، نو افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د ما پیشنهاد د افغانستان حکومت هم دا دی چې د بینالمللي ټولنې د منطقې هیوادونه په شمول د روسیې د دوی همکاري جلب کړي، دوی خلا دیګري وکړي، د افغانستان سفیران چې په کوم ممالکو کې دي دوی دغه میډیا سره، قوي میډیا سره اړیکې ټینګې کړي او د خلکو دغه هیواد د میډیا د طریقه خلکو ته آگاهي ورکړي، د داعش اضرار ورته ووایي او د نورو دنیا نه همکاري را جلب کړي. خپل حکومت هم کم اقدامات کړي دي او بیا هم د تشدد ورکړي.
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ای موضوع، د روسي سیاسي اپوزيشن نن د آزادو انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسي په نورو خارونو کې لاریونونه پلان کړی دي. دغه لاریونونه د محکمې له فیصلې سره سره چې په لاریونونو یې بندیز لګولې تر سره کیږي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دا هم د اوس سره د پراګ ل سټډیو پر لیکل دي. نوري صاحب تا ته هرکلی او خراغلاست وایو. دا موضوع تاسو تعقیب کړی د معلومات څه دي چې دغه لاریونونه د چا له خوا رابلل شوي؟
بله اکرام صاحب، د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښ څیرې الکساندر ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په موسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي دي تنظیم شوي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیموونکی د روسیې په پارلمان یا دوما کې د موسکو استازی ایلیا یاشین چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسف متحدو دی. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2018 میلادي کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډکو بلل شول راپورته شوي دي. هغه همداراز داسې مهال ترسره کیږي چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولې ترسره کیږي، خو د هغه تنظیمونکی یاشین وایي چې دی د دوما غړی دی او د لاریون لپاره اجازه ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازه ته اړ نه دي. بل اکرام صاحب،
دا کوم نوم چې تاسو واخیسته الکساندر ناوالنی چې د اپوزیسیون مخکښ سیره هم د په تیر دسمبر کې اعلان کړو چې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید شي، ځان ورته کاندید کی، په دغه لاریون کې برخه لري.
الکسی ناوالنی چې په پلا یو څلوېخ کلن دی او په تیر دسمبر میاشت کې لکه څنګه چې تاسو مو اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د دسمبر 24 به یوه ډیره ښه ورځ وي، او په دې سره به موږ د 2018 کال د دسمبر 24 ورځ په یاد ولرو. ناوالنی دغه راز په موسکو کې د 2018 کال د پراخو مظاهرو عکسونه هم په خپل ویب پاڼه کې ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د مې په شپږمه هغه مهال وځپل شوې چې پوتین د درېمې دورې لپاره بیا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ځپنې په دغو عملیاتو کې په سلګونو مظاهره کوونکي په موسکو کې ونیول شول. بلې کرام صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب کور مودان ژوندي اوسئ. درنو دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمد زئی چمتو کړي.
په فراه ولایت کې لس د ممیزو معیاري خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ممیز خونې د یاد وزارت په مالی ملاتړ د څه باندې 500 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي چې دغه د ممیزو خونې لس متره اوږدوالی او 50 متر بار لري. ښاغلی راشد وایي چې دغه خونې او یا سلنه د انګورو له ځای کېدونه مخنیوی کوي. په دغو خونو کې په څه باندې 12 ورځو کې انګور په ممیزو بدلیږي. له ګاونډي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په دې وروستیو کې په بلخ کې د ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو دوه لوی سوداګریز مرکزونه جوړ شوي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایزاده د دغو سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په دغو سوداګریزو مرکزونو کې د نوموړو هیوادونو بیلابیل تولیدي توکي خرڅلو ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي د بلخ سوداګر او متشبثین هم غواړي چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف په یادو هیوادونو کې دغه شان مرکزونه جوړ کړي. ښاغلی سپایزاده وایي په دې سره د افغانستان او بیلابیلو ګاونډي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا مومي، او هم په بهرنیو بازارونو کې افغاني تولیداتو ته ښه بازار موندنه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1250 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 70 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو او مرزي احمد زئی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم یو ولایتي مسله، فرا ولایت د دریم پرلپسې کال لپاره 13 ورځ بیا یو ډل قطري عربان ورغلي. په دغه ولایت کې ځینې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې دغه عربان د نایابه الوتونکو په ښکار لاس پورې کوي. د فرا ولایتي چارواکي بیا وایي چې دغه قطري عربانو په فرا کې رغنیزي پروژې عملي کړي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه ولایت هوایي ډګر هم د دغه قطريانو لخوا ورغول شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
یو شل کسیزه ډله قطري عربان تیر ورځ فرا ولایت ته راورسېدل. د دغو عربو راتلو فرا ولایت مدني فعالان اندېښمن کړي دي او وایي باید دولت د دوی مخه ونیسي تر څو په ښکار لاس پورې نه کړي. د فرا ولایت یو مدني فعال نقیب الله نیکمل په خبرو کې وویل چې دغو قطري عربو راتګ فرا ولایت ته باید خلکو ته واضح شي. دغه په خبره د بارنان راتګ فرا ولایت ته او هغه هم د ښکار لپاره د پوښتنې وړ دی. حکومت باید په دې اړه ولس ته پوره معلومات ورکړي چې دا عرب څه کوي او د څه لپاره فرا ولایت ته راغلي دي.
مدني فعالینو لپاره لوی اندېښنه ده، لوی تشویش دی او باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسته راوړنې چې دا څه کوي، د څه لپاره راغلي، د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونې مثبت کار د فرا د ولس د خوا څخه د فرا د مالي حکومت او د افغانستان د ولس خوا د تایید وړ دی.
په همدې حال کې د فرا ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې د غربان فرا ولایت د ښکار لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته ځینې رغنیزي پروژې افتتاح کوي. د فرا ولایت د والي بیان ناصر مهری په خبرو کې وویل چې د غرب نه دا چې ښکار نه کوي، بلکې د ځین نایاب الوتونکو د نسل د روزلو لپاره هم کار کوي. مهری وایي چې د غرب په فرا کې ځینې رغنیزي پروژې هم خپل په لګښت پلي کړي دي.
فرا ولایت کې داسې پرندگان کوم داسې نایابه کوم شی نسته چې دوی ښکار وکړي. د دې ترڅنګ تیر کال کې هم دوی ځینې نایابه پرندګان که شاهین، باز او سی سی ام داشن نور پرندګان د نور هوادونو څخه راوړي ودلته او دانی دته آزاد کړی چې دوی نسل زیاتره سی او دلته به تر رشد کوي. یعنی د اقلیم د فرا دی پرندګانو ته ډیر مناسب او چې دوی دلته راوړي آزاد کړی.
لبل خدا قطری عرب مشر شیخ علی ابن عبدالله رسنی سره په خبرو کې وایي چې دلته راغلی ترڅو د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. دغه په خبره افغانستان د دوی دوست او ورور هیواد دی او دلته به ډیر رغنیزي پروژې عملي کوي.
افغانستان از برادر کنتری اند وی ګنا دو اور بیس.
افغانستان زموږ ورور هیواد دی او موږ به دلته مسجدونه، ښوونځي، روغتونونه، کرهنې او مالداري او نور رغنیزو پروژو لپاره د افغانانو سره مرسته وکړو او زموږ د راتلو موخه دلته هم دغه کارونه دي. فرا ولایت د درې کاله په پرله پسې توګه د ژمي په موسم کې قطري عربان راځي او خلک وایي چې د ځینو نایابو الوتونکو ښکار هم کوي. د عربانو تر اوسه په فرا ولایت کې څو جوماتونه او همداشان د خورما د ونو د روزلو یو فارم هم جوړ کړی دی.
اوس هم له فرا څخه د کندوز پر خوا ورځو. د کندوز تخار د لویو لارې مسافرین او موټر چلوونکي وایي په دې لاره د مخالفینو له ویرې په ډاډه زړه سفر نشي کولی. دوی ویلي چې په دې لویه لاره جدي امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د کندوز امنیتي چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. نور حال له سیمې اجمل آریان را کوي.
د کندوز تخار پر لویه لارې د تګ راتګ پر مهال هیڅ څوک د خوندیتوب احساس نه کوي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندوز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې څو ځایه وخت ناوخت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او خپلو اهدافو پسې ګرځي. او سربیره له دې بیا د خان آباد ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي، ځکه پر وسلوالو غلاو، سړی تښتونې او د خلکو پر ځورونې لاس پورې کوي. ګل نبی او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي او هغه کسان چې د دوی د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي. دغه عمل واقعا ګواښونکی ده د کندوز اوسیدونکو او هغه کسانو لپاره چې په دې لاره تګ راتګ کوي.
د کندوز تخار لاره کې نامسؤوله خلک ډېر وځي او د خلکو د لارې مخه نیسي، خلک ډېر زوري یا زیات کوي خلکو ته، نو موږ دولت نه دا غواړو چې د خلکو مخنیوی وسي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان ډېری وخت د دغې لارې په اوږدو کې د خوجه پسې، سرکینه او باغمري او جرګزر په سیمو کې سړک ته راوځي، ځکه په دغو سیمو کې امنیتي پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري. صدر الدین او نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډاډمن خو نسی کولی، دا د بغلان لار هم داسې ده، مشکل سره مخ ده، شیرخان بندر هم مشکل سره چیک پوینټ لري، او د خان آباد لارې خو هم هره ورځ ده. نو دا شی واقعیت ده، ما خپل په سترګو لیدلی. دغه ښار کې هم کوو چې راننوتلي وو خلک به یې مټریک کول.
چیک پوینټونه د طالبانو ډېر د ښار په سیمو کې نږدې دي، او خلکو په هماغه توګه چې وخته چې آزاد گزار کو هغه آزاد کشته گزار وس نسی کولای، نسی کولای چې تخر تولر شي، نسی کولای چې امام صاحب تولر شي، نسی کولای چې علی آباد تولر شي، ول چې دوی د طالبانو تهدید څخه ډیر سخت ایریږي.
دغه خلک د کندز امنیتی او قانونو لچارواکو څخه غواړي چې پر دغه لارې خپل امنیتی غزمی پایل کړي، همدارنګ په نامنو سیمو کې نوی امنیتی پوسټ جوړ کړي، څو خلک پر دغه لارې پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تاجمل تورمان کړتلی کتنه کړی چې په ګډه او
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د پرونیو څرګندونو پاړه یو شمیر لیکنه چاپ کړی دي. مسیر خپلواک ورسپانې په دیاړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د حکومت او عطا محمد نور لانجا لا هم روانه ده، او د غلانجو خلک اندېښمن کړي دي. ورسپانه لیکي تازه عطا محمد نور د ولسمشر او اجرایي رئیس پر ضد توندې خبرې کړي، ویلي چې د بلخ د والی په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي، خو که جمعیت اسلامي ګوند کومه بله پرېکړه وکړي و به یې مني. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې دواړه لوري په خپلو خبرو کې جدي دي. آرک په خپله پرېکړه ټینګار کوي او جمعیت په خپل دریس. د ورځپاڼې په باور عام ولس د حکومت د دغه کار ملاتړ کوي او پریکړه قانوني ګڼي، خو ګڼ سیاسيون او د عطا محمد نور ملګری بیا د دغه کار مخالف دي. سرمقاله لیکونکي لیکي خو اوس له ټولو سره امدای و پوښتنه ده چې د دې لانجې آخر به څه شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د بلخ د پخوانی والی د پرونیو څرګندونو ځینې مهمې برخې راخیستې دي. دنیا لیکي ښاغلي نور تازه دا ویلي چې د ملي وحدت د حکومت مشران له جهادي رهبرانو او افغان سیاسيونو سره د خپلو شخصي حسابونو په تصفیه کولو بوخت دي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښاغلي نور ویلي ولسمشر او اجرایي رئیس د نړیوالې ټولنې له حضور نه سوء استفاده کوي، په مطلب کې راغلي چې د بلخ پخوانی والی سپیدار ماڼۍ د ده په ګوښه کولو او د جمعیت ګوند په څنډې ته کولو کې 80% تورنه بللې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا موضوع ته په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکي افغان حکومت باید داسې افراد او اشخاص پر دولتي او حکومتي دندو وګماري چې په خپلو ورسپارل شویو دندو او چارو کې له پوره پوهې، درایت، مدیریت، وړتیا، مهارت او تجربې برخمن وي، نه دا چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره وي، او نه هم داسې کسان چې په خواهی په آسمان کې ستوري او پر ځمکه سیوری نه درلود او اوس په هیواد کې دننه او بهر د لوړو لوړو ودانیو، لویو او وړو خارګوټو او شتمنیو خاوندان دي. سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندیز زره چې نور ته د عبرت په هدف د بلخ د پخوانی او خپل سری والی عطا محمد نور په څیر د دولتي کارکونکو د تقرر، تبدیلی او تقاوت په اړه له اساسي قانون نه له سرغړونکو سره د قانون له مخې سخت چلند وشي.
اجمل تورمانو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه کوله، وایا په هدی چې یو شمیر ناروغي او دغه کسانو لپاره نوی ځانګړي بوټونه جوړ شي تر څو دوی پرې د تک پر محل ترې ګټه واخلي. کنه په هدی د اسمت سروان په دې ریپورت کې اوري
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره پر لار تک آسانه وي. د ریشت ناروغي په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي، ناروغ موقتاً د ګرځېدو په محل کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی، ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټروله کیږي او ځان نشي تکیه کولی. په داسې حالت کې چې ناروغ ځکه تشخیص کړي یعنی لوړې ژورې درک کړی شي په لاره تګ ورته اسانی شي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا ریش ناروغ ته د لارې ځیژوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګ رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو آزمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
درنو دوستانو د وخت د کمخت لاملمو د هلمن راپور نشر ته ونشو سپارلې پراتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بشپړ جزئیات تاسو ته نشر کوو. وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې او 13 دقیقې شوي. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورسته د نور بس تهونی ز خبرونه اوري چې حدیث پر دې سي کوربه ده ل آزادۍ رادیو سره پات شي.
د اجرایه ریاست ویاندوی په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله پر ورستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. دا په اصل کې د چې د بلخ ولی عطا محمد نور پرون اجرایه رئیس عبدالله د لستونی مار وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ولس مخالف وسلوال وجل سوي. په هلمند کې د مین چاودنې و ملکیان وژلي او درې چپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن سهار د مرجی ولسوالی په تاریخ ناور سیمه کې سوي ده. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړي هغه وخت وژل سول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوي ده. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې لارو او کوڅو ته راووتل او په یوه لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. د ظاهره چانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د تازه بندیزونو پر وړاندې سخت عکس العمل شوولی او هغه یې د جګړې عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې په ورځ پر شمالی کوریا د دې هیواد لخوا د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله تازه بندیزونه ولګول او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د هسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره هسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراخلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پرتیس د نیم سات په مخه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مداده چې په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان له کوم ستونزو سره مخ دي. یوې مدافع وکیل ته مو هم بلنه ورکړې و چې باید خبرونه تراغلې وای. خو فکر کوم په ترافیکی ازدحام کې زیات دی او بند نه پاتې شوی. په هر حال کوشش کوو که خبرونه تراور رسیږي او که مو کړی شو په ټلیفون به راوخلو په همدې مسلې ورسره غږیږو. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه چې را سره خپل نظر شریک کړئ او که کوم مشخصې پوښتنې هم لري را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمارې دي 0995 30 40 0225 55. د ټلیفون شمیرې بیا تکراروم 0995 40 30 40 0225 55. تاسو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او د همدې موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ. په افغانستان کې ډیری مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي عمده دلایل دا بلل کیږي چې ګواکې د سواد د کمې کچې له کبله اکثره مېرمنې مدافع وکیلانو ته
او په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای یا نه پويږي چې څنګه دوی ته لاسرسي عمومي پام دی مسله غږیږو. او زمونږ د خبرونې نننې میلما هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې ده، مدني فعال همدارس د مدافع وکیل او مدني فعال خالد اميري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوې. اميري صاحب سلام، ستړي مشي. پښتنه مم دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې خزینه مدافع وکیلان چې تاسو هم مدافع وکیل یاستی له څومره ستونزو سره مخامخ دي؟
علیکم سلام، زه هم د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پر دې سره دا چې یو ښځه د خپل د اواز پټولو لپاره یا د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره د کوم ستونزو سره لاسته ګریوان دی، یو خو دا چې هغه ته کله چې یو جرم کېږي یا کله چې یو پېښه کېږي، په اوله مرحله کې دا یعنی خبره نه اوسېږي چې کله چې یو جرم کېږي نو مظلوم ته به د وکیل د نیو حق ورکوي، او دا به ورته وایي چې ته حق لرې چې مدافع وکیل ونیسې او ته باید د خپل د حق سکوت نه استفاده وکړې. یعنی ته مجبوره نه یې چې په هغه څه کې تخصص نه لرې وغږېږې. که چېرته یو د یو اخ د قضیې چې څارنوال ده په بل اخ د قضیې چې یو نفر وي چې هغه یا د سواد کچه یې ډېره لوړه نه اوسېږي او یا هم د خپل حق نه کوي پوره خبرتیا ونه لري، نو تا باندې چې د عدالت برقرارېدل به ستونزمن اوسېږي او یا به هم هېڅ عدالت برقرار نه شي. او که د قضیې بل اخ ته څارنوال وي بل اخ ته مدافع وکیل وي، نو دوی دواړه قانوني پوهه لري په حقوقي دلایلو په حقوقي استدلالاتو باندې، یعنی حکومت کی قاضی سے کہ قاضی سے تو درست حکم ہوئی، یعنی دا دی یو مهم او اساسی شرط دی چې یو مظلوم ته باید وکیل دی وو په اوله مرحله کې چې لږه د تحقیق یا تحقیق مرحله یا د گرفتاری مرحله باید ورته وو پیژندل شي ورته کوته چې ته حق لري مدافع وکیل ونیسې او د خپل د شرعي او قانوني حقوقو څخه
بلې. اميري صاحب، تاسو چې عملاً په دغه برخه کې کار کوئ څومره لستونزو سره مخامخ یاستی لدی چې یعنی په خپل عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزینه مدافع وکیلانو سره هلته چار چلند څنګه دی او ستاسو کار له کومو عمده مشکلاتو سره مخامخ دی؟
بلې، مشکلات خو ډېرې نه، یعنی اسبی د زمنګ د کار د پښتاب زمنګ د پروګرامونو مخاوني چې دوم لري مسلات مختلف نه لرم، اما کله چې یو خزینه مدافع وکیل عزیز او دیوان ته چې دی مثلا د پاتہ د بلاک چې د حق د خپل د مواصل د سیا وتی او هغه حکم په خلاف څه وایي ابلاغ پاتہ تر لاسه کی وزینو دیوانونو کې کوم چلن نه کوي، کوم چلن په دې معنی چې وخت ارزښ نه ورکړي او توچلن خیر د نامخ د سبب راځي، او یا مثلا د بعضې ارګانو اداراتو کې د ټکنالوژي نشتون ده، مثلا او کوم هغه نه لري چې ورقې په سمه توګه کافي شي اسناد په سمه توګه ورکړي خپل وکیل ته، او یا دا چې وکیل ته څه حق نه لري چې صورت دعوا ولولي په هغه ټول دې کې نه، یعنې دا خبرې نسبي دي په بعض اداراتو کې، اما په ټولیزه ډول مشکلات کې دي څنګه، یعنی کولای شي چې موږ له خپل وړاندې لاسو کولای شي چې موږ له خپل د ماتینو وځي وڅېرو.
بله اميري صاحب، موضوع چې تاسو په پیل کې په خپل خبرو کې یادونه ورته وکړه چې کچیرته میرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کیږي او یا په مختلفو دلایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی مراجعه کوي او بیا خزینه مدافع وکیلان یا د مختلفو دلایلو له کبله دوی نشي کولای چې خزینه مدافع وکیلان ولري چې د دوی قضیه مختوي سي، نو څه فکر کوي چې کڅام تاسو یو څه اشاره ورته وکړه چې مشکله به وي چې عدالت تامین شي، نو فکر کوي چې هغه واقع کوم حق حقوق چې میرمنې مراجعه کوي هغه به څنګه ترلاسه کیدی شي او لکم پړاونو؟ ښه، فکر کوم اميري صاحب سره زموږ د ټلیفون اړیکه پرې شو، به بم کوشش وکړو چې دوی برتر واخلو. تمه و چې اميري صاحب نن په سټډیو کې را سره دلته خبرونه کې ګډون لري، خو د ترافیکی ستونزو له کبله ونه شوی کولای چې اشتراک را سره وکړي. په هر حال ورزو یې اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. لال محمد سلام، سړی مشي لکم زینه ماړي کني ولي.
السلام علیکم، زال محمد کابل نه خبرې کوم. د زده رادیو ټول کارکونکو کوته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ښه ځه په تو ترخواله زمان نظر دادې چې کسه هم خلق وایي چې د اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټوالی لاملونه ده، خو زمان نظر دادې چې ما ډېر لیدلې چې هغه ځایونه چې د اقتصادي وضعیت هم ښه دی او دوی بسوادم دي بیا هم تاوتریخواله روانه ده، نو د دې علت سبب تاسو نه مننه.
او ډیر مننه کور ودان لال محمد چې پښتنه لرله مونږه میاداش کړه. فکر کوم مامیری صاحب سره ټلیفون پلیکه. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. بلې سلام، ستړي مشه لکم زینه ماړي کني ولې. بلې سلام، کزما خګوري ساسو आवाज منګلرو ستړي مشل کم زینه ماړي. بلې مهرباني.
مهرباني د خدو مبارک پروګرام نه.
بلې، او د پروګرام نه نه موضوع مودا ده چې په نننې خبرونه کې یو مدافع خزینه وکیل را سره ملمه ده، او دا چې افغان مېرمنې چې کله تاریخوال سره مخ کیږي په دې برخه کې څومره لاسرسی لري. په هر حال دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدر منوریدونکو، که تاسو هر چیرته موږ سره کله اړیکه نیسئ نو یو سم ځای انتخاب کړئ چې آواز مو په سم شکل موږ واورو او نور اوریدونکي. اميري صاحب را سره بیرته وصل شوې د ټلیفون په لیکه. اميري صاحب، ساسو خبرې قطع شوې نو پوښتنه مې مطرح کړې وه، مهرباني وکړئ بیا به یو اوریدونکي هم زنګ وهلی و که څه هم پوښتنه ډیره د موضوع په تړاو نه وه، خو په هر حال بیا به پوښتنه مطرح کړو، مهرباني.
بلې، پر دې چې چېرته یوه ښځینه مدافع وکیله ولري نو دا به ډېره راحته اوسېږي. یعنې هغه د خپل د زړه هر به ورته ډېر په راحتۍ سره وایي او د خپل د قضیې ټول جزیات به ورسره شریکان دي. اما سمه ده چې زمونږ یو ورور یا زمونږ یو نارینه او مدافع وکیل هر ډېر ستونزه نشته، اما دلته هغه ښځه که چېرته ښځې مدافع وکیله وي دا به ډېر د آرامۍ د امنیت او د دې سکون احساس ورته پیدا شي. یعنی موږ د دې ته څنګه احساس د ښایي کوو د هغه رواني حالت، د هغه د حقوقي ستونزې، د هغه د رواني حالت هم. یعنی موږ باید د دې سره یو یم د نفر باید یو هیڅ څه زما تر څنګ یو هغه څه څومره چې زما غږ یعنې ډاډه اوسي چې څه څه زه غواړم دی راته کوي.
بلې،
داسې نتیجه بیا څه کوي؟ نتیجه خو د قالسې په لاس کې ده یا د محکمې فیصله ده چې هغه ته موږ یعنی هم سارنوال غواړی او هم مدافع وکیل. اما دا چې موږ څه کوو سارنوال څه کوي دا زموږ شخصي منډې دي چې د خپل قضیې لپاره کوي.
بلې اميري صاحب، یو بله موضوع چې د مدافع خزینه وکیلانو شخصا په افغانستان کې څه فکر کوي د دوی په ظرفیت باندې په دې تیرو شاوخوایونی ملسیزه کې تاسو چې یاست په دې برخه کې عملاً کار کوي، څومره کار شوی او څومره واقعا په دې برخه کې دوی ځانونه رسولي دي؟
په دې سره چې لازم نه ده د دې ظرفیت د لوړول په برخه کې څنګه ډیر کار نه رسوي. ته انجمن هم یو خصوصي ده، مستقل ده. یعنی انجمن هم دومره د خپل د وکیل د ظرفیت د لوړولو لپاره ډېر مسؤلیت نه ده ادا کړی. د دې تر څنګ چې مسؤلیت خپل سر نه ده ادا کړی، یعنې مدافع وکیل مجبور وکلا ښده چې هغه خپل بعضې مالي امتیازونه چې دي هغه انجمن ته تادیه کړي، د خپل جواز سمدستي مثلا حق الوضعیت هستوي هغه دی چې اما انجمن خپل کوشش کړی دی خو دسه ډېر چې جوابګو اوسېږي، د مسؤلانو ستونزې حل کړي،
بلے
یو بل موضوع دا چې امیری صاحب په افغانستان کې معمولا اکثره د تاوتریخوالي پیښې چې ترسره کیږي کوم شخصا د میرمنو پر اړیکه باندې نو قومي مشران سپینګيري او د جرګول لارو دغه مسله تر ډیره پوری حل کیږي نو څه فکر کوي چې په دې برخه کې یعنی د میرمنو بلې فکر کوم چې ښه ورزو کاوریدون کې را سره وی اوریدون کې راخلو بیا به ورشو خپل ملمنی سره به بحث سیده ما ورکو
بلې محترم محمد عزیز پردیس تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکار کاکر او تاسو درنې ملمنی ته سلامونه وړاندې کوم
پښتون وعلیکم السلام پښتون صاحب خبرونه ته خراغلی ډیر مننه مهرباني
تشکر تاسو د موضوع نه یو جان مننه واقعا دا خو هر چا ته معلومه ده چې اوس د نورانو پر ضد لا تاوتریخوالی او خشونت روان دی نو ښځو خو لا یو مظلومه یو عاجزه یو زموږ په نظر یو بیکاره د هغې پر ضد باندې خوار سړی تاوتریخوالی کوي او خشونت کوي زما په نظر یې ورور وویل چې اقتصادي فقر هم د ښځې پر ضد باندې تخوال سره کومک کولای شي خوشنات سره زو ان سره چې په خپل خوشنودګر نه وي د مشکلې خو د خدای تر په دوه زو په اقتصاد خو د خدای تر دا باید سره چې په خپل مشکلې په کې لري اقتصاد ضعیف دی دا د باید تر مزومي ته به تر ملمنه ونه کاږي دا غیر یعنی مقصد خپل اقتصاد ضعیف دی جزا باید سره ملمنه ته ورنه کی دا معنا دا ده چې په مشکل او خرافات او ریواجات حکم دي
بله
واوی ته درو اما کاین لرو او بل خبره دا ده کوم قضیه چې د خوشحالت څوکي په دې کې باید دا کوم قضیه چې د خوشحالت راځي باید په دې کې علما او مسولین او ملکان او اصحاب کما دا لویان د خلکو چې نورو لري په خلکو کې دا باید خلکو او استاد ما په نظر خپل نظر پیژم سره ملمنو د ملمنو سیر پښتنه دا د امیری صاحب څخه دا قضیه چې څوکي یا پردنو مدافع وکیلان چې خلکو ته کار کوي یا سرانوالان خلکو ته کار کوي څومره په صداقت باندې کار کوي او څومره په صداقت رسیدي
ډیر مننه پښتون صاحب له فاریاب نه اړیکه نیولې و زموږ ملمنه هم راورسید سټډیو ته اميري صاحب خراغلي فکر کوم ټرافیکي بس هم کې نن خار رښتیا هم زیات مشکل وو خو په هر حال ډیر خراغلي خبرونه ته پښتنه مې مخ کې د پښتون صاحب د خبرې په باندې ته به راشو پښتنه مې مخ کې دا مطرح کوله چې په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې اکثره پیخي یا د تاوتریخوالي د خزو پر وړاندې کپو ټوله کوي کوشش کوي چې د قوم او د قومي مشرانو د انننوي جرګو د دې لارو دغه مسله حل شي نو مشخصا مې دا وختل چې څومره مېرمنې کچر تاوتریخوالي ورسره مخ کېږي تاسو ته مراجعه کوي یعنی لاسرسی څنګه ده مهرباني
بلی ډیره زیاته مننه نو تاسو د مشرانو او د جرګو سمه ده چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې انانوي جرګې پکې له وخت د مخره یعنی شتون لري او موږ تاسو دغه فیصلو ته احترام لرو خو یو څه چیز واړم اضافه کوم هغه ده چې په جرګو کې اکثرا عدالت نه تامینېږي اما شخړې لمنځه ځي دا په دې معنی چې کچیرته مثلا یو چیرته قتل شوی وسی نو د دې لپاره چې دغه شخړه یعنی لمنځه یوسی دښمنی لمنځه یوسی الته به یو فیصله کوي چې یو جلی به په بادو کې ورکوي اکثره جرګې یعنی عدالت پکې نه مراتیږي اما شخړې او دغه خپل منځي اړیکې سره جوړی سموي او کچیرته موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړو هلته بیا عدالت تامینېږي د مرجع د تامین د عدالت موږ تاسو عدلی او قضایي ارګانونه دي چې هرته هلته شخص په خپل د جزا په عمل باندې رسیږي یعنی بل څوک مجبورن ده چې دغه بدله ورکړي بل څوک مجبورن ده چې دغه کړی جرم په ځان باندې ومني نو کچیر ته په جرګو کې دا مسائل مد نظرونه ول شي ډیره خبر ده.
بله پښتون صاحب پښتنه کړی
دی. پښتون صاحب د پښتنې په جواب کې به د سوي مغه و چې څومره تاسو په صداقت او امانتداري سره دا یعنی مختزین پښتون صاحب ک په هر مسلک کې صداقت او امانتداري نه اوسي هغه نشي کړل چې بار تر منزله ورسیږي، یعنی هغه اتمن په نیمه لار کې نړیږي او لمنځه ځي. او دا د قضا سرنوالی وکالت ده، یا ډیر مقدس مسلک ده چې انسان باید پکې صادق اوسیږي، ځکه د بل نفر سرنوشت دستا په لاس کې ده. که خدای نه خواسته یو کار وکړي چې بیګنا نفر زندان ته ولیږي، او یا څرنګه چې لازمه وي هغه نفر یو حد کې حرمت شي د وړو نه به شروع کړو، نو دلته یعنی انسان به د خپل وجدان ته څه رقم جواب ورکړي، بیا به د خپل الله سره څه رقم محاسبه کوي. نو چې صداقت اولی شرط ده، کسارنوال ده، که مدافع وکیل ده، او کس منگا تاس محترم قاضی صاحب باندی صداقت شرط اول ده.
بله بله موضوع میری صاحب چی د قضیو معمولا چی تاسو کله قضی اخلی او مخته وړی، نو کڅم دا پختنه مخ کی مطرح کړو کله نور معلومات ورکی چی عموما پادلی او قضیه ارګانونو کی لتا سره زکزینی ریپورتونه داسې وو چې ګواکې خزینه مدافع وکیلانی لستونز سره مخ دی، په یو شکل دوی سره دوګونه چلند کیږي، یو زین نور موضوعات په دې اړه ترته وست.
دوګونی چلند په دې معنی چې په اداراتو کې اندې ته مسئول ادارات ته یعنی د احترام نه کوي، او یا مثلا د بعضی د ورقو د نه ورکولو ډډه کول دي. چې زه فکر نه کوم دا ستونزه یعنی شته، ستونزه موږ لرو اما دومره ډېرې نه دي چې یو ښځه یو مدافع وکیل ته یو چالش سره مخامخ شي. بعضې وخت زموږ تاسې دا مشکلات او دا ستونزې د خپل د اداري مشکلات دي، مثلا چې په وخت زموږ تاسې ستونزې دي چې په وخت نشو کولای، مثلا بی برقی ده او د ورق نشتون یا آمادگی ورته څوک نشي ښودلی. اما پر مجموع ډول درته وایم چې چالشونه یعنی شته دي، خو دومره ډېر نه چې یو مدافع وکیل او نشي کولای خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي.
بله یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، متی الله له کابل نه اړیکه نیولې. سلام ستړی مش خبرونه تخرغ لمتی الله خان.
السلام علیکم، خیر وکړی بخیر شادي خدای
مننه خیر وې سي مهرباني.
تاسو ته او تاسو کارکونکو او د دې رادو او د مرمنه خورته
علیکم سلام
سلامونه خپل وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
دا خورتي ویلې چې دا عدلي قضایی ارګانو کې نو که تاسو وګورئ چې خپل قضیه یا د ارګانو ته وړاندې شي، ارګانو کې شفاف دي. دا ارګانو کې شفافیت موږ نه درېدلې، دا قضایي ارګانو کې به هیڅ شفافیت نه مینم او نه مليدلې. یو د خپل یو دولتي کارکون کيم، نو ما خپل نه دي دیدلې چې ډېر خلک سره جپا سره ما سره په یو جی کې چې ما ودی په درلو ده ما سره ډېر سخت جپا شوه دی. نو چې هغه څوک قومندان دی امنیت یا ولایت ما سره جپا کړی دی، او هغه جپا زه یعنی هغه وسنسته یو هغه یو څوک دی چې ماوین د زوند ننګرهار ولایت ماوین زوند قلندان تغذی په نامه یو څوک. نو دلته شفافیت چیرته ده؟
بله
چیرته پوښتنه کیږي چې او چا زحمت تکلیف ایستلی په میاشتو میاشتو اکاډمي پولیس ویلي د راغلي د ارګان ته او دولتي وظیفه یې درکې ده، سره چیرته شفافیت له چا سره شوی دی؟
بله
صحیح ده، دا خور ویلي چې د ښځو لپاره یا د نارینه لپاره وکیل مدافع ضرور دی، دا موږ منو. کو د هغه وکیل چې تونی هغه د وکیل ته کار کوي، تا نه بیا څوک هغه چې قاضي او سرندوال دی هغه ته نه پیسې غواړي، او ډېر دغه سیاسي وي دمګ دي 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 سړی په ګوته په لاس در خیر چې دغه سړی مانه پیسې هم تقاضا کړي، خبره هم تقاضا کړي، دا بیا موږ نه جوړ کړی او نه زمو وجدان ایمان بشه نه غواړي چې ځوار.
بله مننه متی الله خان له کابل نه اړیکه نیولې و. مهرباني اميري صاحب، دویم انتقاد درلود پات لیو قضیه ارګانو باندې. ما کسام مقدر منوریدونکو منګه د لوی څارنوالۍ ویان تم بل نه ورکړي و چې په ننني بحث کې را سره ګډونو کې فکر کوم د اجمنه کړي و خو د زیاتو مصرفیتونو لکبلې ونه شوې کړي، خبو چې دغه پښتون مشخصا لاغوي سره مطرح شوي. مهرباني که تاسو سیزه فکر وړ
ماتي ولا ورور خو یو ډیر ښه او نیک اقدام کړي چې رشوت نه غوښتل شوی نه دا ورکړي. نو کوم غوته چې ته د ماتي ولا غوندي هر یو د خپل ځان شروع کو نو د فساد به هم یو راز د پایټ کې پیدا کی. اورور د در سره منم چې منګ تاسو یعنی حق تر پخو لاند کی هغه څه چې منګ واړو ته نه رسیدو د موقف نه د صلاحیت نه د هر څه نه سو استفاده کیږي د در سره منم ضروره که اما کله چیرته د سه حالات هم واقع کیږي منګ تاسو بیا هم باید خپل مبارزه ته ادامه ورکو خپل غږ پورته کو هغه څوک چې خپل زور نه استفاده کوي هغه څوک چې په منګ تاسو یعنی خلاف فیصله په منګ تاسو منی مګ بیا هم روره که حق لرو چې خپل غږ پورته کو خپل داد خواهی وکړو بل روجان از من خبرې مطلق نه دي نسبی دي په بعض قضیو کې په بعض حالاتو کې یعنی چې دا ځکه زمنګ دا سیستم ډیر شفافه نه ده مشکلات خپل لري در سره زمنم که چرته بیا هم که څوک زمنګ هم وطنان یا زمنګ هیوادوال د دې سوالات سره مخې بیا هم دوی باید خپل غږ پورته کړي.
بله امیر صاحب تاسو ته عمدتاً څوک ډیره مراجعه کوي هدف مې کومې مېرمنې چې څه ډول تاوتریخوالی ورسره شوی وي او آیا دغه د مراجعې سطحه څومره ده ډیر درته خلک مراجعه کوي که نه ځکه چې اوس هم په یو تعداد سیمو کې د افغانستان داسې یو رسم شته چې ګواکې کوم مېرمن راځي او مدافع وکیل نیسي او بیا عدلي او قضایي ارګان ته ځي او یو ډول شرم ګڼي دا موضوع په دې باره کې راته وایي.
پردي صاحب زه خپل کوم چې کچ فعالیت لرم منګه ټلیفون په کرخه 3048 وړیا شمیره ده نو منګه ته ډېرې مېرمنې دغه طریق نه په اړیکه کې اوسي او دا د افغانستان 3 ولایتو کې د خدمات جاری دي. منګه ته هغه ډېرې مراجعه کوي چې د کورنۍ شخړو له امله حقوقي ستونزې لري او همدارنګه کورنۍ شخړې چې پایس کیږي چې د طلاق مسله اوسیږي یا د حضانت مسله یا زیاتره ښځې اوس فعلاً دا مشکل لري چې ودونه چې کړي دي سړی په خارج کې ده خپله په افغانستان کې ده اما سرنوشت تعین نه ده نه ورته نفر طلاق ورکوي او هغه بلته بله ښځه هم لري او نه دا دویمې ښځې په شکل بیولی شي یعنی ستونزې بې حده ډېری دي ډېرې زیاتې دي د دې تر څنګ چې یوه ښځه د خپل هغه ستونزې چې په کور کې لري د مختلف عواملو له نگان هغه دي نور چې په دې باندې تحمیلیږي دا قضیه موږ ډیر زیات لرو چې موږ په دې حق له یعنی هغه مساعدت چورته کوو یګانه مساعدت د مدافع وکیل ورته نیسو او د دې قضیه مستقیم ریفر کوو یا د حقوق ریاست ته او یا هم ابتدایي محکمې فاميلي ته چې زمنګ فعالیتونه د ټلیفوني شمیرې 3048 لاړې تنظیمیږي هر څوک کولای شي موږ ته زنګ وکړي موږ به ورته خپل حقوقي مشوره وړیا په خدمت کې ورکړو.
بله او یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی مهرباني سلام ستړي مشي
سلامونه اونې کې هلي تاسو استاد خوجان کرام ته د ازادي رادیو ټول کرامن اوریدونکو ته ورځ په خیر زنګل سلام ګرانه خور تاسو
مننه علیکم سلام
وعلیکم السلام مهرباني ورور
مننه سیو لا ګرانه خور تاسو مننه زه خبرونه ته سپېره اولای دي خو په مختلف ډول منظرونو کې څنګه خو بلند ډول د توي سیو چې لا ګرانه خور تاسو لومړی د پښتنه ده چې لومړی د خپل کاروبار په پرمختګ کې خوږه خاطره ته وایي موږ نور هم خوشاله شو او تاسو نور هم پرمختګ غواړو په هر حال کې چې خوندي کار کوي او بل لا ګرانه خور تاسو یو د پښتنه ده چې هغه خوندي تاوتریخواله سره ډېر مخت د نه او د نه په د عامه پوهاوي د نه له کبله په لرې بتو سیمو کښې د ژوند کښې د ډېرو ستونزو سره مخ دي تا په بدۍ کښې ورکول کېږي تاسو په باور وکړئ د دې پېښ شهیدان ډېر څه داسې خلک مې هم دلي داسې طالبان چې حلالې کړي دي پر مسله باندې ورېښتانې پرې کړي یعنی ډېر ظلمونه ورسره کېږي په بدۍ کښې ورکول کېږي د هغوی خپل حق نه ورکول کېږي هغه چې د دې ورونو دوې خوندې د یو ورور حق وړي هغه خپل د دنیا حق ته ډېر دنیا لري هم حق یې نه ورکوي
وخت ډېر کم نه که پوښتنه دې لنډه مطرح کړي ورور چې بیا ځواب ته
وستول مننه بس لګرانې خور چې زما پوښتنه ده چې هغه خوندې چې سواد ترې هغه څنګه کولی شي چې زده کړه وکړي یا هم کورنۍ اجازه ورکړي په دې اړه نور وخت نه نیسم
ورور ودان امیري صاحب دوه دقیقې وخت لرو مهرباني وکړئ
خوږه خاطره مې وروره کده ده چې کله یو زما یو قضیه وه دا تقریبا د 4 کاله مخکې قصه درته کوم نو د قضیه کې مې 40 کاله په موکل مې قید سارنوال ورته تقاضا کړه چې 40 کاله باید دا بندي شي نو کله چې زه د هغې په جلسه کې ما اشتراک وکړ نو ما د شل کال او هفس نه خپل موکل ته برات واخیسته نو دا ما ته ډیره یو خوږه خاطره مده کله چې د جلسې نه خارج شوم نو په چیرہ کې مې یعنی ټول کې دا اثر د دې جلسې مخکاریدل یعنی یو قسم حالت مې چې ټول فکر کاوه زه جاړه ما هغه ډیر خوښین او زما خوږه خاطره هر ورځ د خوږو خاطرو سره هغه وخت مخکېږي چې ما ته مې یو کلاینټ زنګ وهي او چې ډیره زیاته مننه د تا په مشورو یا ستاسو په لارښوونو زما د غستونز حل شوم او یا ما وکولای شو چې د ژوند درست مسیر ته انتخاب کوم او هغه ته ورشم نو دغه هر ورځ ما دا ډیره ښه خاطرې او زه قوت اخلم د دې نه او خدای دې وکړي چې بیا هم مفید او مثبت تمام شي خپل
وطن د عامه پوهاوی مسلې ته اشاره وکړه نیم دقیقې کې چې
ته عامه پوهاوی ډیر ضرور ده او موږ تاسو په اول قدم کې باید خپل د دینی اموزه دینی پوهاوی لرو کچیرته وخزه په خپل حق باندې پوښي کچیرته وخزه پوښي چې سم حق ده او سم مسولیت هغه هیڅ کله د تاریخوال نه لاندې نه واقع کیږي او کچیرته وخزه به خبر اوسيږي د خپل حق نه پونې شنو هغه پراز راست او تخواري پوری اړوند کیږي
بلې ډیر زیات مننه کوم مدافع وکیل خالد امیری چې تاسو خبرونه ترغلی او دا وريدونکو پوښتنه مو جواب کړي قدر منو وريدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم تر بیا مو په پاک او مهربانه څخه تاسو پرم خدای پامه